ده هجرت کتاب پنځلسم باب. ده حضرت موسی حمد و ثنا ویل. بیا موسی او بنی اسرائیلو مالک خدای ته دا حمد و ثنا ویل: زه به مالک خدای دپاره حمد و ثنا وایم، ځکه چې هغه د جلال نه ډکه فتح موندلې ده. هغه اسونه او په اسونو سواره کسان دریاب ته غورځولی دي. مالک خدای زما طاقت دی او زما حمد و ثنا د هغه دپاره ده، او هغه ذات دی چې زه یې بچ کړی یم. هغه زما خدای پاک دی او زه به د هغه ثنا وایم. هغه زما د پلار خدای پاک دی او زه به د هغه لوی بیانوم. مالک خدای د جنگیالی پشان دی، د هغه نوم مالک خدای دی. هغه دریاب کې د فرعون جنگی گاډی او لخکر ډوب کړو. د هغه خخ مشران په بحر قلزم کې ډوب شول. ژور دریاب هغوی ډوب کړل. هغوی د کاڼې پشان لاندې بیخ ته لاړل. مالک خدایا، ستا په ښي لاس کې د جلال نه ډک طاقت شته. مالکه خدایا، ستا ښي لاس دشمنان ټوټې ټوټې کوي. د خپل لوی جلال سره تا خپل دشمنان د پښو لاندې کړل. تا د اور پشان خپل قهر ورلېږلو او هغوی دې د بوسو پشان وسیزول. تا دریاب پوکړو او اوبو اوچتې راغونډې شوې. سیلابونه د دیوال پشان نیغ ودرېدل او د دریاب په بیخ کې اوبو کلکې شوې. دشمن لافی وهلی چې زه به په هغوی پسې یم او زه به ورورسېږم. زه به د هغوی غنیمت وویشم او خپل ځان به په دې ښه مړ کړم. زه به خپله توره راوباسم او زه به هغوی تباه کړم. خو تا پوکی ورکړو او دریاب هغوی ډوب کړل. مصریان په زورورو اوبو کې د سکې پشان ډوب شول. ای مالکه خدایا، ستا پشان نور معبودان څوک دي؟ ستا پشان څوک دی چې ټولو نه لوی او مقدس دی؟ ستا جلال دی یرې نه ډک دی، ځکه چې داسې عجیبه عجیبه کارونه کوي. تا خپل ښی لاس اوږد کړو نو ځمکې زموږ دشمنان ژوندي تیر کړل. ته په خپله وعده ولاړ وې او تا هغه خلکو ته لار ښودله کوم چې تا بچ کړی دي. ته به په خپل طاقت سره هغوی تر خپل مقدس ځای پورې ورسوي. قومونه واورېدل او په لړزان شول. فلسطیان په دردونو اخته شول. د ادوم مشران ویرېدل. د موآب مشران په لړزان اخته شول. د کنعان ټولو اوسیدونکو خپله حوصله بایلله. سخته یره او هیبت په هغوی باندې پریوتو. هغوی ستا د لاس طاقت ولیدو او هغوی د تیږې په شان غلی شول. تر دې پورې مالکه خدایه، چې ستا قوم تیر شول، چې هغه خلق تیر شول کوم چې تا بچ کول. ته به خپل خلق دننه راولي او هغوی به په خپل غره آبادوي. هغه ځای ای مالکه خدایه، چې تا د خپل ځان دپاره خوښ کړی دی. هغه پاک ځای ته ای مالکه خدایه، چې تا په خپله ودان کړی دی. مالک خدای به تل تر تله بادشاهی کوي. د بی بی مریم حمد و ثنا ویل. چې کله د فرعون اسونه، د هغه جنگی گاډی او د هغه په اسونو سواره کسان دریاب ته ورکوز شول، مالک خدای د دریاب اوبو واپس په هغوی باندې راوستلی. خو بنی اسرائیل د دریاب په منځ کې په اوچه ځمکه تیر شول. بیا د هارون خور مریم، کومه چې پیغمبره وه، هغې خپل تمبل راواخیستلو او ټولې ښځې د خپلو تمبلونو سره په ګډیدو په هغې پسې لاړلې. نو مریم هغوی ته دا حمد و ثنا ویله: مالک خدای ته حمد و ثنا ووایې، ځکه چې هغه لویه فته موندلې ده. هغه اسونه او په اسونه سواره کسان دریاب ته غورځولي دي. ترخې اوبه. بیا موسی بنی اسرائیلو لا حکم ورکړو چې د بحر قلزم نه روان شي. نو دوی د شور صحرا ته لاړل. دوی په صحرا کې درې ورځې مزل وکړو، خو اوبه یې ونه موندلې. چې کله دوی ماره ته راغلل، نو دوی د ماره اوبه نه شوې څښلې، ځکه چې د دې ځای اوبه ترخې وي. نو د دې ځای نوم ماره ایښودل شوی و. نو خلق موسی ته وغرېدل او ورته یې وویل، موږ به څه څښو؟ موسی مالک خدای ته سوال وکړو. نو مالک خدای هغه ته لرګې یوه ټوکړه وښودله. هغه د اوبو ته وغورځوله او اوبو خوږې شوې. مالک خدای هلته د هغوی دپاره حکمونه او یو قانون جوړ کړو او هلته یې په هغوی ازمیښت وکړو. ورته یې وفرمایل، که تاسو د مالک خدای د خپل خدای پاک خبره په غور سره واورئ او هغه څه کوئ کوم چې د هغه په نظر کې صحیح دی او د هغه قانون ته پام کوئ او د هغه ټول حکمونه پوره کوئ، نو زه به په تاسو داسې هیڅ بیماری نه راولم چې کومې ما په مصریانو راوستلې، ځکه چې زه مالک خدای یم او زه شفا درکوونکی یم. بیا دوی الیم ته راغلل چې هلته د اوبو دولس چینې او د کجورو او یا ونې وي، او هلته هغوی د اوبو په خوا خیمې ولګولې.